در برنامه بعدی با همکارم احمد تکل باشین. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیاته مننه قدر من اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د دې یو ساعت خبرونه اوریدو ته ښه راغلئ. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیوي مجلې اونیز پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو او په هغه کې به واورئ چې په کابل کې د امریکا سفیر هغه اداوی رد کړی دی چې ګنې افغان ځواکونو د انتخاباتو په بهیر کې د یوه ټیم پلوي کړی. لنډه خبري برخه د خبرونې په دوام کې راځي. لومړی خبرونه واورئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان هوایي ځواک په څو عملیاتو کې لږ تر لږه 13 تنه طالب وسلوال وژل شوي. د غزنی چارواکي وایي ناڅرګندو وسلوالو د ناوې ولسوالۍ د ابتدایه محکمې څارنوال او د هغه وراره پرون په ډزو وژل، او فرانسې د روسیې لخوا د اوکراین د هغو کښتیو د بیرته سپرلو د اقدام هرکلی کړی چې تیر کال یې ترې ولجه کړې وې. بشپړ خبرونه. په کابل کې د امریکا سفیر وایي هیڅ داسې شواهد نشته چې افغان ځواکونو به د ولسمشرۍ د انتخاباتو په بهیر کې د کوم چا په پلوۍ په انتخاباتي فعالیتونو کې فعالیت کړی وي. جان باس پرون ماښام پر ټویټر په یو پیغام کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت هغه خبر پنه خپره کړې ده چې په کندوز کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مخې ته پر راټولو شویو معترضانو د امنیتي ځواکونو لخوا د ډزو ادعاوې پکې رد شوي. جان باس پر دې خبر پنه په تبصره کې ټینګار کړی چې څرګندونې باید د اوازو پر اساس نه، بلکې باید د حقایقو پر بنسټ وي. له دې مخکې د ثبات او همپالنې د انتخاباتي ډلې مشر عبدالله عبدالله او پخواني ولسمشر حامد کرزي ویلي وو چې په کندوز او ځینو نورو ولایتونو کې پر معترضانو امنیتی ځواکونو ډزې کړي دي. په دې اړه تفصیل د خپرونې په دوام کې. د غزنی ولایت چارواکي وایي ناڅرګندو وسلوالو پرون مازدیګر د ناوې ولسوالۍ د ابتدایه محکمې څارنوال او د هغه وراره په ډزو ووژل. د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري ازادۍ راډیو ته ویل د څارنوال محمد حسن حلیمی پر موټر غزنی ښار ته څیرمه د ګنج په سیمه کې برید شوی.
گنج په ساحه کې د دې ولایت د ناوې ولسوالۍ د ابتدایه څارنوالۍ پر څارنوال وسلوال برید ترسره کړی دی چې په ترڅ کې یاد څارنوال د خپل وراره سره یو ځای په شهادت رسېدلی او وسلوال هم له سیمې په تېښته بریالی شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د عدلي او قضایي ادارو پر قاضیانو او څارنوالانو دا ډول هدفي حملې زیاتې شوې. د نومبر میاشتې په اوومه وسلوالو مخالفینو په لوګر ولایت کې د پکتیا د استیناف محکمې د دریو قاضیانو په شمول څلور تنه وژل. په یوه بله پیښه کې څلور ورځې مخکې د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې بګرام ته پر روانو افغان څارنوالانو برید وشو چې دوه یې وژل شول او دوه ټپیان شول. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان هوایي ځواک په څو عملیاتو کې لږ تر لږه 13 تنه طالب وسلوال وژل شوي. د دفاع وزارت د چارواکو په وینا د هوایي حملې پرون د بلخ ولایت د کشندې ولسوالۍ په کپره کلي کې او د کندوز ولایت د دشتارچی ولسوالۍ په قرلوق سیمو کې شوې دي. د بلخ ولایت د عملیاتو په اړه د دفاع وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادۍ راډیو ته وویل
ای طالبا در اون منطقه تجمع کرده بودند و بالای اجرای حمله های تروریستی کار میکردند و برنامه میریختند که مورد یک حمله هوایی قرار گرفتند و در این حمله 16 تن از طالبان تروریست کشته شدند.
لبل خواد بلخ ولایت امنیه قمندان عبدالرشید بشیر وایي چې پرون مازدیګر د دشتیارچی ولسوالۍ په قرلوق سیمه کې د وسلوالو پر یو مرکز هوایی برید وشو چې 14 طالبان پکې ووژل شول. د بشیر په وینا په وژل شویو کې یو قمندان او درې سرګروپان شامل دي. لازادی رادیو خبرونه اوري. یوې روسۍ څارنوالې د هغو څلورو کسانو لپاره د عمري بند سزا غوښتې ده چې په 2018 کال کې د روسیې د سان پیترزبورګ ښار په مترو کې د خونړۍ چاودنې په قضیه کې تورن دي. روسي څارنوالان وایي په قرغزستان کې زیږیدلی اکبرجان جلیلوف د 2018 کال په اپریل میاشت کې په ځان پورې تړلی بم د مترو په یوه ډبه کې والوزاوه چې 15 کسان یې ووژل او 18 نور یې ټپیان کړل. دوهم بم د مترو په یو تمځای کې ایخودل شوی و چې شند کړای شو. څارنوالۍ نادیژده تیخونوا پرون له قاضي وغوښتل چې د دې حملو مشکوک تره ابرار عظیموف او درې نور مشکوک کسان تو تا د عمری بند سزا ورکړي. تیخونوا همداراز له قاضي وغوښتل چې د دې قضیې سره تړلي 15 نور کسان له 28 کلونو تر 28 کلونو پورې د بند په مودو محکوم کړي. د محکمې قاضي وروسته له هغه دا محکمه وځنډوله چې په تورونو کې د یوازینۍ میرمنې صحي وضعیت خراب شو او روغتون ته د رسولو لپاره یې امبولانس راوبلل شو. فرانسې د روسیې لخوا د اوکراین د هغو دریو کښتیو د بیرته سپارلو د اقدام هرکلی کړی چې تیر کال د روسیې سمندري ځواکونو په تور سمندرګي کې ولجه کړې وې. روسیې دا کښتۍ پرون اوکراین ته وسپارلې. فرانسې ویلي دا به په راروانه دسمبر میاشت کې په پاریس کې د هغې جوړېدونکې سرمشریزې لپاره اسانتیا رامنځته کړي چې د روسیې او اوکراین د کړکیچ د هواری په هدف جوړیږي. د فرانسې او روسیې د ولسمشرانو ایمانویل ماکرون او ولادیمیر پوتین له پرونیو ټلیفوني خبرو وروسته د فرانسې د جمهوري ریاست دفتر په یو بیان کې وویل چې دا چلند به د روسیې او اوکراین ترمنځ ډیالوګ کې باور زیات کړي. بیان زیاتوي چې دواړو ولسمشرانو د راروانې دسمبر میاشتې په 9 په پاریس کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ د جوړېدونکې غونډې پر چمتووالي خبرې وکړي. په دې غونډه کې به ولسمشر ماکرون او د جرمني صدراعظم انګلا مرکل هم ګډون وکړي. دا خبرونه د ازادۍ راډیو قدرمنو اوریدونکو خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر وبپاڼه کتلای شئ. د ازادۍ راډیو د وبپاڼې پته ده ازادۍ راډیو ډاټ کام او ازادۍ راډیو ډاټ اورګ. په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې ستاسو پام د لنډې خبری برخې اوریدو ته راګرځوم. په افغانستان کې د امریکا سفیر جان باس وایي داسې هیڅ شواهد نشته چې افغان ځواکونو به د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ورځ یا له هغه وروسته د کوم لوري په پلوي انتخاباتي فعالیت کې ښکیل شوي وي. په عین حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له 1200 په زیاتو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرنه بشپړه کړې، خو په 15 ولایتونو کې دا کار ځنډیدلی او په نورو کې دوام لري. په دې اړه تفصیل د اجمل اند پر راپور کې واوري.
په کابل کې د امریکا سفیر جان باس د دوشنبه په ماخام د افغانستان د انتخاباتو په تړاو په څو پر لپسې ټویټري پیغامونو کې ویلي دوی به د ټولو هغو نوماندانو ملاتړ وکړي چې د خپلو اعتراضونو لپاره له انتخاباتي پروسو کار اخلي، نه د زور او تاوتریخوالي څخه. کابل کې د امریکا سفیر له خپل یو ټویټ سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هغه خبر پاڼه مخبره کړې چې پکې په کندوز کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دفتر مخ ته پراټول شو موترزانو د امنیتي ځواکونو لخوا د ډزو ادعاوې پکې رد شوې. د امریکا سفیر د افغانستان د کورنیو چارو وزارت پر دې اعلامیه د تبصرې په بڼه لیکلي دا صحت شواهد نشته چې آیا د افغان امنیتي ځواکونو د انتخاباتو پر ورځ او یا ترې راوروسته د کوم لوري په پلوي انتخاباتي فعالیت کې ښکیل وي. جان باس د افغان ځواکونو مسلکي چلند سټایل او ټینګار کړی چې څرګندونې دي د اوازو نه بلکې د حقایقو پر بنسټ. ښاغلی باس کڅام په مشخصه توګه د چا نوم نه دی یاد کړی، خو تر دې مخکې د سبات او همپالنې ټیم مشر عبدالله عبدالله او پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي په کندوز کې پر معترضانو د امنیتي ځواکونو لخوا د ډزو مسله یاده کړې او په دې اندېښنه ښودلې وه. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویان زبی الله سعادت د دوشنبه په ماښام ازادي رډیو ته وویل تر 2 زیات ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرلو بهیر بشپړ شوی. په یو شمیر نور ولایتونو کې دا بهیر روان دی، خو په 15 ولایتونو کې سنډي دی. خغلی سعادت وایي د پنشیر، تخار، جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو کې تر اوسه زموږ همکارانو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې هغوی د رایو د بیا شمیرلو پروسه مخکې یوسي. په داسې حال کې چې د رایو د بیا شمیر او څېړنې د اوسني بهیر له پایل مخکې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د معترضو انتخاباتي ټیمونو سره پرله پسې غونډې کړې وي او وایي د هغوی ټولو پوښتنو او اندېښنو ته یې تفصیلي ځوابونه ویلي، خو له دې بهیر سره د یو شمیر انتخاباتي ډلو په ځانګړې توګه د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې د ټیم مخالفت لا هم دوام لري. دا سبات او همپالنې ټیم وایي د دوی اندېښنې او پوښتنې نه دي ځواب شوي. د دې ټیم ویان فریدون خوزون تیر ماښام ازادۍ رډیو ته وویل په دوه ورځنیو باسونو او خبرو اترو کې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ځوابونه نیمګړي وو او د دوی د قناعت وړ نه وو. خاغلی خوزون ویل تر اوسه موږ له خپلو پلویانو څخه نه دي غوښتي چې د کمیسون د دفترونو دروازې وتړي، خو د افغانستان خلک حق لري چې د خپلو رایو دفاع وکړي او موږ یې ملاتړ کوو. نوموړي زیاته کړه
که چیرې کمیسون زموږ غوښتنې ته ځواب ونه وایي بیا موږ په نورو لارو هم فکر کولی شو چې یو له هغې څخه ممکن دا وي چې د افغانستان له شریفو ولسونو څخه وغواړو چې راووزي او د کمیسون پر وړاندې ودرېږي او خپل حق غوښتنه وکړي. مګر اوس خود جوشه باندې خلک راوتلي دي، مخکې هم په خود جوشه ډول خلک راوتلي دي. موږ تر اوسه د کمیسون ته د خبرو دروازه پرانستې ده. کمیسون باید فکر وکړي، کمیسون ته وویل چې دا پروسه باید ضرور ودرېږي او زموږ قناعت د قانون له مخې حاصل کړي.
بلخوا د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو انتخاباتي ټیم ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل انتخاباتو خپلواک کمیسون د انتخاباتو د قانون سره سم واک لري چې مشکوکې رایې بیا وشمیري او پایلې خلکو سره شریکې کړي. نوموړی وایي دوی د ټاکنو له خپلواک کمیسون غواړي چې خپل کار په شفافه توګه ترسره کړي او ولس ته د ټاکنو نتیجه زر تر زره اعلان کړي. د یادو دوو انتخاباتي ډلو په څیر د ولسمشرۍ د څوکۍ نورې انتخاباتي ډلې هم د رایو د بیا شمیرنې د بهیر په اړه د کمیسون په پریکړه سره ویشلې نظرونه لري، خو د دې ټولو عام افغان رای ورکوونکي بیا پر دې وښول دي چې په تیرې ونیمه لسیزه کې افغانستان کې له څو انتخاباتي تجربو وروسته اوس باید د انتخاباتو خپلواک کمیسون دا وړتیا او ظرفیت درلودای چې هم یې پر ټاکلي وخت پایلې اعلان کړي وای او هم یې په چارو کې پر شفافیت د ټولو لورو باور موجود وای.
پی یو استودیو
غرمنۍ خبری خبرونه ل آزادی رادیو
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر اوو ورځې دونه خبريږي. د ماښام په اوو بجو د ازادۍ راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر اوو دوام کوي. د ماښام له وو د سهار تر اوو له امریکا غږ آشنا راډیو او د سهار له اوو د ماښام تر اوو ازادي راډیو اورې او ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. قدر من اوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام د ازادۍ راډیو مجله خبريږي، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
یو شمیر امریکایي ورځپاڼو د طالب زندانیانو د راخوشې کېدو اقدام ځنډېدو ته کتلې دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لیکلي په دې هڅو کې ځنډ د دې لامل کېږي چې له طالبانو سره د خبرو بیرته پیلول نور هم پیچلی سي. د ورځپاڼې په وینا له دې سره چې افغان ولسمشر د طالبانو د لوړ پوړو غړیو انس حقانی، حافظ رشید او مالی خان د راخوشې کولو له اعلان راهیسې څو ورځې تیرې سوې، خو هغوی تر اوسه په زندان کې دي. ویل کېدل چې د دوی د راخوش کېدو په بدل کې به په افغانستان کې د امریکایي پوهنتون دوه ښوونکي کیوین کینګ او تیموتی ویکس د طالبانو له منګولو راخوش سي. دا دواړه پروفیسوران د 2014 کال په اگست میاشت کې په کابل کې وتښتول سول. د طالبانو او حقانی شبکې د غړو د راخوش کېدو په اړه د ولسمشر ویان صدیق صدیقی پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې طالبانو د مبادلې شرایط نه دي پر ځای کړي او همدا لامل سو چې د مبادلې پروسه وځنډېده. واشنگتن پوسټ په دې اړه لیکلي له برمتن نیول سوي سره د زندانیانو مبادله د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ له غیر رسمي خبرو یو مسأله وه. په مقاله کې راغلي تر اوسه څرګنده نه ده چې خبرو له درېدو وروسته کوم پرمختګ سوی او کنه. له طالبانو سره د امریکا رسمي خبرو شاوخوا لس میاشتې دوام وکړ، خو د سپتمبر په 15 تر هغې حملې وروسته چې پکښې د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 کسان وژل سول، د امریکا ولسمشر دا خبرې لغوه اعلان کړې. وال سټریټ ژورنال په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې ده. د بندیانو ځنډېدلې مبادله د سولې د خبرو پر لور ګامونه ورو کړي دي. مقاله لیکي افغان حکومت د شنبې په ورځ ویل چې وروسته له هغه چې د سولې په خاطر د دوو بهرنیو ښوونکو د راخوشې کېدو په بدل کې د طالبانو د درو مشرانو د راخوشې کېدو پریکړه ناکامه پاتې سوه، دا پریکړه له سره ارزوي. ټاکل سوی و په کابل کې د افغانستان امریکایي پوهنتون د دوو استادانو چې یو امریکایي او بل استرالیایي دی په بدل کې درې طالب سخت دریځي د افغانستان له زندانه له راخوشې کېدو وروسته د قطر پلازمینې ته سفر وکړي. مقاله دې خبرې ته اشاره کوي چې د دې توافق د ناکامه کېدو لاملونه نه دي په ډاګه سوي، خو مقاله د افغان چارواکو له قوله لیکي چې وایي طالبانو د دوشنبې او سه شنبې په ورځو په لوګر ولایت کې او د چهارشنبې په ورځ په کابل کې په حملو کې د درو کوچنیانو په ګډون 12 کسان وژل او په دې اقدام سره یې له توافقه سرغړونه وکړه. د سې شنبې او چهارشنبې د حملو مسؤلیت تر اوسه هیڅ ډلې نه دی منلی. مقاله لیکي د سپتمبر له لومړیو کله چې ولسمشر ډونالد ترامپ د امریکا او طالبانو د خبرو د لغوه کېدو اعلان وکړ، د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد غوښتي چې مذاکرات ژوندي وساتي. مقاله د امریکایي چارواکو له قوله یادونه کوي چې ښاغلی خلیلزاد غواړي ترامپ قانع کړي چې امریکا له طالبانو سره د سولې مذاکرات بیرته پیل کړي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د آزادی رادیویی مجله د یوې بلې غنې په اوریدو ساسي هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غڼه کې مو د نورو هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ د ټانګي یا ګاډۍ پاړه یو راپور برابر کړي. په هنر جاج کې د پانی پت د فلم له لوبغاړي ببرک اکبري څخه د دغه فلم جاج خلو.
زه خبر وم چې دا فلم ان شاء الله د افغانستان د پاره د افغانانو د پاره یو ډېر لوړ فلم دی. د ځکه چې د موږ د تاریخ فلم دی، د احمد شاه ابدالي په باره کې، بابا باره کې دی.
په فنکار برخه کې به د محمد رفیق غیاسی سره د هغه په فن خبري وکړو.
نو هغه هغه خبره په فکر کې ونه ماتل چې زه تا کوم واده جما سره کړی هغه به سر ترسه مولا پسترګو
په زر پانه کې به لند کیسه شاعر واوري.
ځوان خپل اوجدې چرنې د غوږ شاته کړې، لږی به پانه راويسته چې ولیکل.
او په ورخمن خیال کې به د غنی خان شعر له علي بابا خان څخه واوري.
غنی خور د سغم ندارو لري نتم کل جهان دستر گستر کی نشت ستر کی داستانم. غنی 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 خور د سغم ندارو لري نتم کل جهان دستر گستر کی نشت ستر.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د لړم د میاشتې څلورویشتمه نیټه د کتاب او کتابخانې له نړیوال ورځې سره سمون خوري. په ټوله نړۍ کې دا ورځ د کتاب او کتابخانې په نوم نمانځل کیږي. یو شمیر پوهنتونونه، عامه کتابتونونه او نور بنسټونه په دې ورځ د کتاب او کتابخانې په ارزښت سیمینارونه، غونډې او سمپوزیمونه جوړوي. د نړۍ د بدلون او پرمختګ بنسټ له کتابه شوی، او که چیرې کتاب نو نو اوسنی محسوس بدلون او پرمختګ به هم نیمګړی. که د پرمختللو ټولنو د پرمختګ راز وڅېړو نو معلومه به شي چې د دغو ټولو ټولنو خلکو له کتاب او کتابخانې سره اړیکه او ملګرتیا پاللې. هیڅ داسې انساني ټولنه به تاسې ونه وینئ چې د پرمختګ په برخه کې کتاب او کتابخانې رغنده رول نه دی لوبولی. خو په افغانستان کې بیا د کتاب او کتابخانې سره اړیکه ډیره کمرنګ بریخي، خای بیلابیل لاملونه ولري. خو دا لاملونه باید د دې باعث نشي چې موږ د کتاب لوستلو او کتابخانې فرهنګ لمنځه یوسو. کتابتون د پرمختګ خونه ده او باید د یو ډیر جدي او مهم فرهنګ په توګه ورته وکتل شي. هغوی چې له کتابخانې او کتاب سره سطحي برخورد کوي راتلونکي لستونزو ډک دی. نو پس ویل شو چې هر انسان ته بویا چې په خپل کور او کارځای کې د اړتیا وړ کوچنی کتابتون ولري. په همدې هیله خبرونه پیلو او په پیل کې له فرشتي مرسل نه د تیرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان یو لرغونی اثر د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته وسپارل شو. د افغانستان یو لرغونی تاریخي اثر چې د بودایي دورې له درېمې څخه تر څلورمې پیړۍ اړوند ګڼل کیږي، په هانګکانګ کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت معین پوهان محمد رسول باوري ته د افغانستان یو خواخوږی ګبریل شاین وسپاره. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویان محمد صابر مومند ویل چې دغه تاریخي اثر په ځانګړو مراسمو کې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر موین پوهان باوري ته وسپارل شو. پوهان باوري له ګبریل شاین څخه مننه وکړه او زیاته کړه چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت بدایل ډیپلوماټیکو لارو وستایي او همدارنګه ټینګار وکړل چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ژمن دی چې خپل تاریخي قاچاق شوی آثار بیرته هیواد ته راوګرځوي. شاهین د خپلو خبرو پر مهال ویل چې دا آثار یې څو کاله وړاندې ترلاسه کړی و او هغه مهال پوه شوی و چې دا د افغانستان اړوند دی، خو ولې تر اوسه داسې مناسب وخت نه و پیدا شوی چې دا آثار خپل اصلي ټاټوبي ته وګرځوي. د یادولو وړ ده چې دغه اثر د یونسکو په نړیوال کتاب کې ثبت او راجستر دی او د افغانستان ملي موزیم په کتلا کې هم انځور شته او دې ته ورته نور اثر هم په ملي موزیم کې شتون لري او همدارنګه دا اثر د شترک سیمې له آثارو شمیرل کیږي چې ډیر ژر به هیواد ته راستون او په ملي موزیم کې به نندارې ته کیښودل شي. اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سرپرست یاسین ساپی په مشرۍ تیره اونۍ د واټونو د نومولو کمیسون ناسته وشوه. په دې ناسته کې د کابل ښار د پنځمې، شپږمې، شپاړسمې او اوولسمې ناحیې د بېلابېلو سیمو د واټونو د نومولو د لست او همدارنګه د واټونو د نومولو د څلورو وړاندیزونو په اړه چې دولتي او خصوصي بنسټونو له کابل، بغلان او بلخ څخه د واټونو د نومولو کمیسون ته لیږلي وو خبرې وشوې. د کمیسیون غړو د وړاندیزونو له څېړلو وروسته د هر وړاندیز په اړه لازمې پریکړې وکړې. دغه راز په غونډه کې اسینې ساپۍ ټینګار وکړل چې د واټونو لوحې باید سمې ولیکل شي، املا او انشا ته یې پاملرنه وشي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د غورات په ورځ زیاتیدونکو ګواښونو په وړاندې چې په هیواد کې د بیان ازادي او د مطبوعاتو او رسنیو کارکونکو ته متوجه شوی دی خپل ژور اندېښنه څرګنده کړه. حامد کرزی د سیاسي مسلو او د نورو مواردو د تحلیلګرانو پر خلاف وروستیو وسلوالو بریدونو ته په اشاره سره چې په هیواد کې د بیان د ازادي زندۍ کول څرګندوي ویل، د بیان ازادي او له دغه اساسي حق څخه د ګټې اخیستنې په کار کې د خلکو مسؤلیت ته پاملرنه په وروستیو کلونو کې د افغانستان یو بنسټیزه لاسته راوړنه ده او په هغو هیوادوالو برید چې له خپلو حقونو څخه ګټه اخلي د خلکو د ازادي په وړاندې یو ډیر جدي ګواښ دی. د افغانستان خلک تر هر راز شرایطو لاندې د خپلو حقونو او ازادیو دفاع کوي او د هغو ژورتیاو او پراختیاو غوښتونکي دي چې پخوانی جمهور رئیس زیاته کړه. د بیان د ازادي ساتنه او د هیوادوالو د امنیت تامینول د هیواد د امنیتي بنسټونو اصلي دنده ده. د افغانستان خلک د دې حق لري چې له قانون څخه د سرغړونې او د بې عدالتۍ پر وړاندې او دغه راز په هیواد کې د دایمي سولې د تامینولو لپاره چې د افغانستان د خلکو لپاره حیاتي مسله ده د خپل اعتراض غږ پورته کړي.
ګاډۍ یا ټانګه د منځنۍ اسیا په اکثرو سیمو کې لا هم رواج لري، خو د نوې ټکنالوژۍ په پرمختګ سره یې په موجودیت کې کمواله راغلی او اکثر خلک یې نه کاروي. ګاډیو زموږ پر ژوند، فرهنګ، شعر و شاعرۍ او ټولنیز ژوند ژواک څه تاثیر غورځولی و؟ که چیرې موږ د انساني ټولنیز ژوند ژواک، تاریخ او لرغونتیا ته ځیر شو، نو داسې ډېرې پدیدې او توکي به وګورو چې انسانانو د خپلو لومړنیو اسانتیاو په موخه کارول او اوس له منځه تللي. راځئ فرشتې مرسل ته غوږ شو چې د ګاډۍ پاړۍ راپور برابر کړی.
چیر موږ د انساني ټولنیز ژوند ژواک، تاریخ او لرغونتیا ته ځیر شو، نو ډیرې داسې پدیدې او توکي به وګورو چې انسانانو د خپل لومړنۍ اسانتیاو په مخه کارول. انسان چې کله د خپل وسایني په فکر کې شوی، نو له بیلابیلو مادي او معنوي توکونو څخه په خپل ګټه استفاده کړی ده. انسانانو د خپل ژوند د وسایني په خاطر د حیواناتو څخه استفاده کوله، پر حیواناتو یې بار انتقالوه او له دوی څخه یې د ځان د لیک په برخه کې هم استفاده کړی ده. ټانګه یا ګاډۍ هم یو لغو وسایلو څخه دی چې د انساني ژوند په تاریخ کې بیلابیل شکلونه غوره کړي دي. کله دومره خراب شوی چې بیلا بیل توکونه پکې انتقال شوی او کله دومره کله شوی چې ان شا او نوې پکې لیکدول شوی ده. د کابل پانتون استاد ډاکټر زرغونه زیور وایي چې د ټانګي د جوړښت تاریخ د انساني ژوند لپاره را شروع دی، یوازې شکل نوې تغییر کړی دی. نوموړي وایي
البته ټانګه دلته په افغانستان کې مونږ واقع ته د ټانګي استعمال نه استعمالوله، مونږ په افغانستان کې د ګاډۍ په نام باندې څومره چې زما یاد دي د ګاډۍ په نام باندې یاد دی. بیا دا د ټانګه کلمه فکر کوم چې د نورو ګاونډي هیوادونو په ارتباط سره ټانګه استعمال شوې ده، خو دا چې د دې تاریخ لکه د ډیر پخوانه موجود دی، ځکه پخوا خو دا موټر او ګاډي دا موجود به نه و، نو د دغه حیواناتو نه به زیات استفاده کول، خصوصا د اسونو نه زیات استفاده کېده چې یو ګاډۍ به جوړول او بیا به یو اس به مخې ته دغه کړی او قیزه کړی و او د هغه اس په واسطه به دا ګاډۍ چلیدل روانېده، او البته یو کس به و چې هغه ګاډۍ به رهبري کوله یا لارښوونه به ورته کوله.
اغلی زرغونه زیاتوي چې ګاډۍ یا ټانګه د افغانستان سربیره په هندوستان، اوسنی پاکستان، بنګلادیش او نورو سیمو کې لا هم موجوده ده، خو په ځینو سیمو کې په زیاته پیمانه او په ځینو کې د نشت په اندازه.
مثلا دوه کسه درې کسه به شاته کېناستل، یو کس به مخې ته کېسي، یا دوه کسه به هم کله کله مخې ته کېناستل. نو دا په افغانستان کې هم تر ډېرو وروستیو کلونو پورې دا ټانګه په کابل ښار کې مونږ لیدلې ده، او حتی د یوې سیمې نه بلې سیمې ته په ټانګه کې مونږ تللي وو. ډېر هغه وخت د ټیکسیان زیات نه وو که نه، نو لکه مخکني خلکو به هم د دې ډېر زیات خبرې کولې. خو ما خپله په جلال آباد کې ډېرې زیاتې ټانګې لیدلې دي، او اکثریا د یو ځای نه بل ځای ته چې تلو په ټانګه کې به تلو، یعنې په دې ګاډۍ کې به راتلو. نو دا یو وسیله وه د نقلیه هغه دپاره، د خلکو د وړلو راوړلو دپاره، یعنې د ټیکسي کار.
د استاد زرغونې په خبره چې ټانګې زموږ پر ولسي او تحریري ادبیاتو هم اغیز کړی او په بیلابیلو ځایونو کې یادونه شوې ده.
مثلا دا ټانګې فرزند په لنډیو کې ډېر استعمال شوې ده، په ادبیاتو کې یا په فرهنګ کې یا په دا ولسي ادب کې د ټانګې ذکر اکثریا شوې دي، او اکثریا دا لنډیو کې د دې مثالونه مونږ وینو یا شته دي چې د ټانګې په باره کې خبرې کېږي. ټانګه روانه ده، نه پوهېږم داسې یو هغه د ټک ټک خیژي او د ټانګه را روانه ده، نه پوهېږم لالی مې را روان دي که داسې یو ځینې هغه شته دي دي په لنډیو کې. نور د تا او بل دا دي چې دا د ټانګې دا سورلۍ چې دا ډېره خوندوره په دې ده چې آزاد فضا ده، شیشې نشته دي، نور کړکۍ نه لري، هغه د ډېر خوند کوي، دا شمال لګېږي.
د نوموړي په خبره چې په خپله هم د ټانګې سورلۍ کړي چې ځانګړی کیف لري، خو د انساني عواطفو له مخې پر څاروي زړه خوږېږي، ځکه دغه څاروي په ډېر تکلیف سره ګاډۍ کش کوي. لیکوال او ژورنالیست رضوان الله لرمال وایي چې ټانګه کوم داسې عادي او یا بې تاثیره وسیله نه ده، د دې وسیلې سورلې ځانګړی کیف هم لري.
ټانګه اکثره په خارونه کې مشته، په کلو کې مشته، عمده د دې واقع فواید چې دي دا چې په ټانګه تیل نه خوري، دوړي هم نه کوي او دود هم نه کوي، دغه چاپیریال هم ورسره پاک وي، او د دې تر څنګ هغه د ټانګې یو رقم داس د پښو غږ وي، ټکو ټوک وي، هغه ځانته یو ځانګړی خوند لري. خو زموږ په کلي کې داسې و چې په ټانګه کې اکثره وخت ناوي وړه، او دا زموږ د کلي دود وو. په هغه وخت کې داسې وخت به هم راته، داسې جالبې پېښې به هم راتلې چې کله به د ټانګې ټایر ختلی وو، کله به له ځینو مشکلاتو سره مخ و چې هغه واده و، د واده سیستم همداسې به روانه. خو په عموماً کې ټانګه په ځای باندې چې اوس موټر راغلی ده، هغه کیف هغه خوند چې په هغه وخت کې و شاید اوس یې موټر ونه لري، ځکه د هغه وخت کیف او هغه خوند ځانته و.
د ښاغلي لرمل په خبره چې د دوی په کلي کې به د ناوې لپاره ځانګړې ټانګه او اسپ جوړېده.
ناوې یوازې ټانګه نه جوړولې، د ناوې لپاره هغه اسپ یې په ګلونو پوښل، د مروی زین به ورته جوړاو او ټنګ به هم په ګلونو باندې پوښله د ناوی لپاره ځنګړي جوړول او د ناوی نپرته هیڅ حق نه درلود چې په دې ټنګ کې پورته شاته زوم هم نه یوازې به غناوی پکې ناسته او پلی خلک به سره روان چې څو پورې خپل خاون تر کوره پورې ورسوي هغه زینه تغه کولای چې د ټنګي ته ورکړي و همدغه د مروی وبدل شوی لاسي صنایع توکي و
دی وایي چې ټنګ هوا هم نه لود کوي او د ډیر تیز غږ درلودونکو وسیله هم نه ده خو سی ځای موټر نیولای دی د کابل ښار اوسینکو میرګل چې په خوای گاډي درلودله خپل تجربه را سره شریکوي دا چې د ټنګي لپاره کوم ډول اس خدي لاغه به وورو
لرګونه به جوړ کړي او پکې به ور کړي دا ستاسو خبره ختنه به کوي او دا به تحقیق خلک به کسبرې دی یو ځبل ځای تل هغه تاریخ د ما بزرګي مخسپنګيري په مزار کې ډېرې په نور ولایتو کې ډېرې وسره بګي وسنست اکثره چې ټول یا موټر دی یا رکشا دی یا مثلا هغه وخت اقتصاد هم کمزوري او دا وسایل هم کم نو له پیاده نه خو خود کې سپور بس وزن سامان بس ورو دائم د سره وړي سو څه خاص ډېر خرابتار کې یو قسم اسونه دی يرغه ورته وای په يرغتو بدل دی خو خوند به کې یو قسم یا ګان دیغه به د اساس بګی به وهله د اسای پزابوین نو اکثر به خلکو د يرغه اسونه خسته درلودم تا تاري اس په بیورتوی له ډیر خیا اس په بیور د د مملکه موټر لکه جهاز دسیو 2 کیلومتر 3 کیلومتر 4 15 کیلومتر 10 کیلومتر بلریوم 300 ساعتو کې به ځان رسورس
نو مورې وای چې اوس د اسونو شوق هم یو څه کم شوی دی او اکثر خلک اسونه نساتی د زکه چې د ساتنه ځانګړي ستونزې ګالل غوړي اوریدونکو د کابل ښار په کارتینو سیمه کې مو یو غاډي وکټله په غاډي کې د غاډي وان سره په خوا کې یو ځوان چې عباس نومیده ناست و لغه مو پختل چې په غاډي کې اولی سفر کوي هغه ویل
په غاډي په ورو سفر کوي
ما خو په غاډي کې په زلون زلون سفر کوي د اختیار هم یو ښه وسیله ده کار څومره لری ځایوي سفر پکې خون کوي بل خبر دا ده چې هوای پاکه ده شیشې نه لري د ټکر خطر پکې نشته او غني نوري خې غني هم لري
د دې خبره چې تل کوخه کوي چې په ګاډي کې سفر وکړي او له سفر ځنګړی خوان دخلي ټنګا چلوونکي حیات الله وایي چې په اوس وخت کې په کابل کې څوک په ګاډي کې سفر نه کوي او په ټول کابل ښار کې د ګوتو پښمیر ګاډي موجود دي
شل کال کیږي چې زما دا کسب دی په خو به ډیر خلک په ټنګ کې تلل مګر اوس نه زی ځکه چې موټر نه زیات شي ودی او په کم وخت کې رسول شي په دغه ګاډیو کې لا هم ماشومان خزي او زاړه زی اکثره هغه خلک کې زی چې غریب دي
د دې خبره چې دای هم کوخه کوي چې د ځان لپاره یو موټر واخلي او لامدغه موټر په استفادې سره په کابل ښار کې ټکسی ونی وکړي خو د کابل ښار اوسنکي محمد عاطف فقیر زاده بیا وایي
ټنګ دیش کلم مخ کې دغه مخ کې فکر کوم په تاریخ کې هم ټنګ راغلی او په تاریخ کې چې کلم غیل ول وګورو دا اکثرا د شاهانو پورې اکثرا د امپراتورانو پورې او د هغو کسانو پورې چې هغه په واک کې او په قدرت کې وجود لپاره و چې هغه مجلل توګه جوړول او خلکو ورن استفاده کوله نن سبا ټنګل منځ ته لیدل په اکثرو سیمو کې کېدې چې ډېرې کمی وی خو زه فکر کوم چې نن نوې شرایط ته په کتو سره ټنګي اړتیا نه لیدل کېږي ځکه اوس هغه نړۍ رانی دې شوې ده تقاضا وی ډېرې شوې دي او کتنې ډېرې شوې دي نو خلک په دې باندې کار کوي چې څنګه چټک ځای ته ورسیږي موږ په نورو هیوادونو کې ګورو چې دا پټلې جوړه کړې ده ریل پټلې جوړه کړې چې هغه په ډېر چټک سرعت یا په سرعت باندې ځای ته رسیږي نو فکر کوم ټنګي نه توقع کول شي نن د ټنګوي کېدای شي په موزیم کې زه در سمنم خو هغه نه باندې زه د دې پلوای نه چې اوس دې موږ هم ټنګي کې د نقلې وسیلې په توګه استفاده وکړو
فکر زده وای چې ګاډي جوړول باندې کې چیرې ټوک وخت مصرفوي نو په کار ده چې په کوم پرمختللي ټوک باندې خپل وخت مصرف کړي تر څو راتلونکي کې لګاتو برخمن شي
ټاکل شوی چې د پانی پت په نوم د بالیوډ نوې تاریخي فلم په نږدې راتلونکي کې په سینماګانو وښودل شي د پانی پت فلم داستان د افغان امپراتور احمد شاه بابا د واکمنۍ پر مهال د پانی پت جګړې تاریخي مسایل رانغاړي خو له یو شمیر افغانانو سره د پښتني او اندېښنې پیدا شوی چې په فلم کې به د نننی افغانستان د موسس او د افغانانو د تاریخي اتل احمد شاه بابا څیره په څه ډول انځور شوی وي د هنر جاج په نننۍ برخه کې د پانی پت د فلم په اړه احمد تکل د دغه فلم لوی او افغان لوبغاړي ببرک اکبری سره چې په سویډن کې اوسې مرکه کړي. خغلی اکبری چې په دې فلم کې د احمد شاه بابا د یو نږدې ملګری رول لوبولې د مرکی په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وویل چې په دې فلم کې د رول لوبولو لپاره څنګه غوره شو.
هنر جاج
پانی پت فلم کې ما کار چې شروع کو د ما ته خپل د انډیا د طرف نه درخواستي وشول چې کوم داشو توش گورکر پروډکشن ټیم دی چې دوی تازه چا معرفي کړی و ما په دې خاطر چې د نه مخته ما ترباس فلم شروع کړی دی هغه خلکو ته پته وه چې زه یو افغان اکټر یم او دوی غوښتل چې زه د فلم کې دوی سره کار وکړم او د ما رول مین زه د سنجیدات شای لاس یم او نږدې عسکر یا وفادار عسکر یم او سنجیدات د احمد شاه عبدالی بابا رول لوبوي یعنی زه د احمد شاه عبدالی بابا مین وفادار سپاهی یم عسکر یم.
د دې فلم تخنیکی چارې د اوس په کوم پړاو کې دي او کله به په سینماګانو کې د نمایش لپاره راځي؟
دا فلم انشاءالله په خیر سره شپږم دسمبر ورلد پریمیر دی چې ټوله دنیا کې به ټولو سینماګانو ته ځي او په شپږم دسمبر باندې.
اکبر صاحب کله چې لومړی ځل تاسو د دې فلم لپاره غوره کېدی او هغه د ګډون قرارداد یا کنټراکټ مو لاسلیک کاوه تصور مو درلود چې دا فلم به دومره مشهوریږي او په افغانستان کې به په تیره دومره لانجې او اندېښنې رامنځته کوي؟
زه چې کله د فلم نه خبر شوم ما نه درخواستي وشو چې د فلم کې به زه کار کوم زه خبر وم چې دا فلم ان شاء الله د افغانستان لپاره د افغانانو لپاره یو ډېر لوړ فلم دی ځکه چې د موږ د تاریخ فلم دی د احمد شاه عبدالی په باره کې بابا باره کې دی نو دا ډېره غټه خبر وه.
په افغانستان کې ځینې اندېښنې شته چې دا فلم به څه رقم وي یا دا چې خلک وایي چې د افغانستان د بنسټ ایښودونکي د افغانستان د ملي اتل احمد شاه بابا څېره به په دې فلم کې څنګه ښودل شوي وي دا تشویشونه او اندېښنې خلکو ښودلې هم دي. ستاسو تصور څه دی چې په دې فلم کې به دغه نزاکتونه په پام کې نیول شوي وي فکر کوئ؟
دا فلم تاریخی فلم دی نو تاریخ چې چل وستلی وي چې احمد شاه عبدالی بابا افغانستان نه راغلی وو او څه شی کړي وو هغه رقم فلم جوړ شوی دی. د انشاءالله کوم د تشویش یا د وسوسو خبره نشته چې د بابا سپکاوی به شوی وي یا بابا کوم بله خبر شوی وي. دا تاریخی فلم دی تاریخ نه هیڅ هټ شوی نه دی ځکه چې دا ډیریکټر همیشه تاریخي فلمونه جوړوي ډېر لوی لوی فلمونه جوړ کړي لکه جدا اکبر لګن ټول تاریخي فلمونه جوړ کړي هم دم هم دغه سي تاریخي فلم جوړ کړی دی.
د پانی پت فلم شوټینګ څومره وخت دوام وکړ او په کوم کوم ځایونو کې د دې صحنه اخیستل شوې دي؟
دا فلم تقریبا یو کال ونیو شوټه موږ څوره شوټینګ وکړو او زیات شوټینګ په راجستان کې وشو جایپور باندې نو فلم اوس ټول کمپلیټ شوی دی هر شی شوی دی بس خو وړه کوچ نشان چې پاتې د غم پوره کیږي ان شاء الله شپږم تاریخ ته فلم را ریلیز دی.
اکبر صاحب مخکې مو د خپل یو پخوانی فلم چې تور باز نومیږي تاسو ویل یادونه وکړه د دې فلم په اړه که یو څه معلومات راکړئ؟
تورباس فلم ما د پانی پت نه مخته شوټ کړی دی او شوټینګ یې ټول کمپلیټ شوی ایډیټینګ یې شوی دی بس انشاءالله نږدې وختو کې را ریلیز دی غم جنوري شاوخاته. د فلم هم د افغانستان په باره کې دی چې د افغانستان په داخلي لس کلو کې طالبان افغانستان څنګه حالات دي څه شی شوي دي څوک دي په د فلم کې د خودکشي د شیان ماشومان څوک تیاروي څوک دي د شاته هغه هم ډېر ښایسته فلم دی ډېر ښایسته میسیج دی افغانستان لپاره افغانانو د خلکو لپاره. د تورباس فلم شوټینګ اصلي په افغانستان کې کېدو خو چې په افغانستان کې حالات سم نه دي نو د سکیورټي په خاطر باندې اکټرانو نشوي کولای چې هغه په ځان خطر واخلي او افغانستان کې شوټ وکړي. دا فلم به موږ په قرغستان کې شوټ کو.
له تورباس او پانی پت پرته خوانی فلمونه هم شته یا د راتلونکو لپاره هم څه پلان لري؟
زه خو خپل په سویرن کې زندگی کوم، سویرن کې می سویرنی فلمونه هم جوړ کړی دي، او دغه دواړه ما د بالیوډ فلمونه د چتروسه کمپلیټ شوی دي. اوس په یو بل فلم کې شوټینګ لګیا دی روان یم، په هغه کې چې شدت نمیږي بالیوډ فلم دی، او دنه علاوه د ما یو دوه نور فلمونه هم روان دي. ان شاء الله شوټینګ به هغه د بالیوډ فلمونه دي، او شوټینګ به ان شاء الله په بل کال جنوري نه بعد شروع کیږي.
او ورسته پښتنه دا چې لومړی تاسو سینما ته څنګه مخه کړه او څنګه د هنر ته راغلی؟
د فلمو سره د پخوانه ما شوق او اکټینګ سره، بس سویډن کې مدلتا سویډنی کو د اکټینګ کورسونه وویل، او خپل کالج نه بعد چې ما خپل کالج پورا کو هغه نه بعد مې سویډنی کورسونه د فلمو د لپاره وویل. فلمونه ته مې شوق مختنه و، نو بیا بالیوډ ته نه نتل ډېر په مشکل و. خو چې کله د ترباز چانس مالا ملاو شو چې ما بوډی وای ما پښتو وای ما کاورا به د افغانانو اکټینګ رول لپاره دغه لپاره ما ته درخواست وشو. دا هغه زما اول فلم و چې هغه ترباز کې زما ډېر مین ډېر مهم رول دی، او ډېر ښه په شوق جوړ شوی دی. نو دې خاطر باندې زه په فلمو ته راننوتلم، او په ډېر شوق په خوند کار کوو. بس
محمد رفیع غیاسی یو له ځوانو سندرغاړو څخه دی چې د موسیقي په برخه کې کورنۍ شالید لري. هغه وایي چې له موسیقي سره یې د بیکچی مینی پاساس کوخخ کړی چې د پښتو موسیقي ته ځانګړی رنگ ورکړي. د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار تمنا واحدی ورسره د هغه په فن خبرې کوي.
فنکار هلومره خو تاسو ته خیر اغلاز هم په خیر اغلې زمونږه استودیو ته
ډېر مننه کوم. زم په خپل نو بسره سلامونه تاسو ته، او د ازادي رادیو طریق نه ټولو اوریدونکو ته وایم الی چې روغ جوړ صحت وي ټولو د صحت په جامو کې پټو سي.
مننه په دې هله چې تاسو مروغ سلامات اوسئ. خوشاله شوم چې زمونږه استودیو ته راغلې. نو په سر کې کده خپل د شخصي ژوند په اکلا باندې ما ته وایاس چې مثلا تاسو سمه ده چې نوم مو محمد رفیع غیاث دی. محمد رفیع غیاث څوک دی؟ د کوم کورنۍ پوری تړاو لري؟ او کوم وخت نه موسیقي ته مخه کړله؟ زده کړې چیرته کړې دي؟ دغه ټول مفصل معلومات ما ته راکړئ.
سترګو زه د استاد غیاث مسیما استاد شاولی، او د دې کورنۍ نه ما، او زده کړې مې هم په خپل کورنۍ کې کړې دي. چل پته تر مې زریلی غیاث، او پلارجان نه مې، او نیکه نه مې غیاث استاد نه، او تحصیل پړم ویلی.
بله،
او تحصیل میں تقریبا مکتب میں خلاص کرے دولسم درم کل پنتون میں ٹیکنالوجی دی بہن بخش لیبراتوار ویم
دیکھ
او الهج سوال نو مطرشی وی.
اها دیرخه تاسو کی په سر کې ما ته دا وایاس چې کوم وخت تاسو موسیقي ته مخه کړله؟
تقریبا ز یو لسکلنو مچ ما موسیقي ته مخه کړله، ډېر کچھ نه یم. نو موسیقي سره مې علاقه او شوق ډېر زیات و، چې زما ترونه نکمه دی بسندری ویل زما بډر خو خیدل موږ چې یو خبره شي زم سندری ویمه. نو هغه د غرمان مې د خیر خو دې پوره ک، نو زم کوم تم سندری ویمه زیات نه.
ما تاسو سندری اوریدلې دې ډیر خوله غاګل لري، ډیر خوله سندری تاسو وایي. دا چې تاسو سندرو ته مخه کړه، دا تاسو علاقه وا کدا چې تاسو کورنۍ مثلا ټوله هنرمندان وو دغه سره موسیالي کړي، دا چې تم باید دغه په سب کې ودرېږي کسنګه
سیالي مسله نه ده. چونه زما خپل موسیقي سره زیات شوق د مشموال نه، او کله بچ مکتب دوره کې منو مس باندې بناس سندری په ویلي انسان باندې نار صورت. نو غي به ورته ما وسندر ما ویل سندر غړې کې دیش مغي ویلي هاو چې کوشش وکول نه کیږي. نو زما شوم ټوب نه شوق غیر د کورنۍ نه، چون چې د هنرمندانو د کورنۍ نه ما، نو زما د شوم ټوب نه زیات شوق. نو دا دې بس ان شاء الله کوشش کوم چې د مستقیم طریق نه، او د خپل مسلک طریق نه خپل هیواد ورته په صحیح توګه خدمت وکړم.
ډیره زیاته مننه. نو کیږي مونږ ته دا موایاس چې تاسو لومړنۍ زده کړې د موسیقي په برخه کې چیرته او له چا سره مو شروع کړې وي؟
لومړنۍ زده کړې مې د خپل پلارجان سره په کور کې، پلارجان سره مې زده کړې کړې ده چې هغه به ماته هارمونیم خودله، او بیا په سر کې را سره आवाज خني आवाज کوشش کو. بیا غي نه بات مې تر زریالی غیاث چې زما استاد دی، هغه سره زحمت باسه لیدل.
خخ ډیر خ دغه شیرونه تاسو لکه ما کوي د چا شیرونه ډیر وایي په سندرو کې او کوم ډول شیرونه مخخیږي چې ورسخه کلب جوړ کړي
شاعران خو ډیر زړه دینامي خدا الله دې نورم زیات کړي
امين امين
او ضرورت نکتی خلق دي چون چې دینې هغه جامې لګ زرا مشکل باندې تمامي ورته نو ار شاعر ضرورت نکتی دې ار شاعر چې ماته شاعری روزه دغه په شعر کې یو نظر ګورم یو مفکوره پکې ګورم یو مسیج او پیغام پکې ګورم نو هغه شعر انتخاب ما هغه شعر انتخاب ما چې جامې ته فساد ورکون کې نه وي جامې ته مضر نه وي جامې ته هغه شی تقدیمو ما چې هغه خون پکې وي ذوق پکې وي مینا پکې وي پیغام پکې وي داسې ډیر شیان نور پکې وي دغه شعر زما انتخاب ما غزلیات انتخاب ما اوس خو دور غزل ډیر زیات خلک نوري مست سندرې اوري زه مست سندرې ډیر زیات وایم
ماسته سندری ډیر وای ماسته سندری یعنی ډیر لری ښه که اوس راته یو زمزمه وکې نو کومه سندره به ماته زمزمه کوي
زما تقریبا سلورمه سندره په خیال نه سلورمه سندره مې غزل دی دغه به تاسو زمزمه کوم
مهرباني
شعر د شعیب جان دی
ښه
کمپوز پوخانه دی غزل هغه لیکلې ده ګلن کوم د چانا زه مجبور ما جانانا خفن شیت لمانا ز مجبور ما جانانا گلن کند چانا ز مجبور ما جانانا خفن شیت لمانا ز مجبور ما جانانا گلن کند چانا
نام خدا ډیر خیسته نو کی دې سندره په اړه ماته لګ معلومات راکې چې دا سندره تاسو کله سب تکړې ده آیا کلب مورته جوړ کړای نه ده جوړ کړای دا ویډیو دا کاډیو دا
بلې هم ویډیو ده هم اډیو ده کلب مورته جوړ کړای دي تقریبا سلور کال پنځه کال مخکې مورته جوړ کړای دي هغه وخت زه هم نسی نیو نیو مو ګیروري ترغلی نو تقریبا
یو لسم
او یو لسم سم د مکتب کې ما چې ما دا کلیپ جوړ کړی دی
دا کدي کلیپونه په اکرما ته وایي چې کلیپونه تاسو معمولا چیرته جوړوي او څوک تاسو سره مرسته کوي
شکر دې زه په خپل هیواد باندې شکر به گزارم او شکر په بده باسم چې خپل افغانستان کې زما داسې ځان شته دي
bale
زه په خارج نه ورکم
bale رښتیا
زما ټول کلیپونه چې تر دې زما می سبت کړی دي او شټونه اخلم سپټومه نو ان شاء الله داخله افغانستان کې وي او سپټکړ مټول مکمل په داخل کې دي
پروډکشن هم بیا لري مثلا تاسو خپل خپل کریپونه جوړوي کنه کوم پروډکشن
نه پروډکشن نو هر پروډکشن زمو خوښ شي اړ شي خه کار کوي هغه ته ورزو او تر دې زم ما پوره په عرفان صافي میکړه دي عرفان صافي ډېر خبرتنه ماګر دي سنگین اسماعیل سنگین ډېر خسته شوټر د کیمرې دي په دې باندې شوټ کړی دي او بس دې دې کلیپونه جوړي او کوشش کوم ان شاء الله دې نه بعد عمرزاد تلار شمو دا سي بربوت تلار شمو نور دا سي ډېرې پروډکشن شي دي واره بس خپل هغه سیستم کارونه لري
تاسو ویل کنه چې زه ډاکټر هم یم په سر کې کاته تاسو فکرې زه متوجه شوم یوې خبرې ته هغه دا چې مثلا تاسو یو هغه مسلک مو لدې مسلک سره ډیر زمکه او اسمان فرق لري څنګه توانیدلې استه چې مثلا دا دواړه هم زمان مختوي سي
د زما د کورونې ډلوي یو ارمان دی او ډیر یو غټ فکر دی زما پاړه چې ما مکتب خلاص کنو ما سره په هر کار کې زما په لارجن ډیر او مورجانه مې ډیر زیات سره هم دستی دي نو ماته زه زما چې کله مکتب دوره کې نماز بیولوژي مضمون ډیر زیات خوښیده چې هغه کې طبي خبرې دي طبي لحاظ سیستم دي نو ډیر خبر مې ویل او ډیر به زر زکاو نو بیم پلار ته ویل چې زه څنګه کې نماز ورته ورته چې پلار زه کوشش کوم یو دفعه مې ورته زه ډاکټر درد شوی مې نو زه به ډاکټر شمه اند نو هغه هغه خبره په فکر کې ونه ماته چې زه تاکم واده جما سره کړی هغه به سر ترسې مولې پسترګو لړم داخله مې وکړل نو تر دې دمه پوری بس کوشش کوم چې درس ویم او خدمت وکم
ان شاء الله چې راتلونکي کې به ډېر تکړه ډاکټر هم وو
ان شاء الله سو
بیا سره لدی چې تاسو سندري وایي مثلا ز دکړې کوي او محصل هم یاستې د ټپ برخه کې ز دکړې لري نو بل کوم کیس په کار هم لري یا نه
نه بل کار نشم کولای چې زما بوختړی زیات دی الته کله کله لابراتوار کې ډیر زیات مشکل خلک کېږي عملی کارو کې، او بیا اعظم دفتر کې ځنه شروع کمپوزونو باندې کارونه کوم، بیا درسونه دي، بیا امتحانونه دي، نو هغه ته آمادګی نه دي، غیر دینه زه نور کار نشم کولای، او د شپې محفل ته ځم.
ډیر ښه، کوز بیا هم ماته یو زمزمه وکړي، نو کومه سندره به زمزمه کوي؟
یو مسته سندره مې ده دا زمزمه کوم تاسو
اتمان والی نه مهرباني.
ستد چارگل سلور پری دلیلا دا سرا توائی دوئی یاری دی دوئی دزل قاتل دینا لیلا دا سرا توائی چارگل میں زور دے او بلبنوے جوڑا وما لیلا دا سرا توائی چارگل میں زور دے لیلا دا سرا توائی چارگل میں زور دے
نام خدا ډیر خیسته داس تاسو خپل سندره وا
بل خپل سندره مې
دا شیر بیا ته چاو
شیر د شغازه هندې کمپوز شیر فلکلوري دی
ها 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 ډیر زیاته مننه یو خپل سندره باید کوم ځانګړنې ولري یو هنرمند کله غواړي چې سندره وای او هغه سندره تل پاتې شي نو کوم ټکی باید هنرمند په پام کې ولري
اول خو بده وي چې شاعر لور شاعر انتخاب وکي چې مشهور وي مشورتیا پورې پرې ده اغه شعر چې ادبیات لیکي
ها
یو ځنګړې مفهوم پکې وي یو ځنګړې میسج پکې وي او خه کمپوز وي خه موسیقي وي او خه आवाज وي نو بیا سلف صد شو نو دا سنوي چې 50% आवाज سي 50% موسیقي خراب وي نو هغه بیا موسیقي کې دني شو هغه سندره کې دني شي دغه ورته یو بیت پکې وي
bale و کایا سي هم کم وي نو سندره کې مشکل پیدا
کیږي ها مشکل پیدا کیږي
تاسو ته کوم بو سوق جوړي
ما ته اکثر پلار مې جوړي ارجان مې جوړي پردیس غیاس ها
ها ډیر دا سه کوم بل چا باندې کله غواړي کمپوز جوړ کړي بیا به پچا جوړ کړي
نو شته دي کمپوزران ډیر زیات شته دي زما خپل تر مې دي استاد مې
سر
علي غیاس سر ولی افغان چې کمپوزونه جوړي خوشحال عمر دا وسه او بیا د غیر زمون خپل کورنۍ نه ماستر علي در چې خو موسیقي جوړي خو کمپوزونه جوړي او دا سي ماس خان نه په خبر کی او ډېر هنرمندان نور چې خو موسیقي جوړي خو کمپوزونه جوړي
bale و تاسو د غانا سندري ویلي
bale یو الک سره مې ویلي دي
خزینه او سره خوده نه دی ویلی
نه خزینه سره تر اوسه نه دی ویلی خوینده کی کوشش کوم ان شاء الله چې د سندرغړ سره ویمه چې هغه ورته وي پکې او کوم چې زغړ ما غشم
مثلا چا سره وای
مثلا نو سندرغړ ډیر زیات دی نو زما چې په دې فعلی حالت کې خوخه ده عنایت غزل ها
ها
چې ډیر خ سندرغړ دی
bale
او نور داسې څوک نه ګورم
ها ها په دې هله چې تاسو خپل دې هلي ته هم ورسیږئ هغه سره وکول شي سندره ووایي ان شاء الله موبایل هم وو
سندرغړې بل د چې ستاره یونس
ها ها ستاره یونس bale پیښور
چې نغړې را یو خبرتیا وی لري خپو هلري خی استعداد لري
bale ډېر خپلای غاګم
لري خپلای لري
bale bale ډېر زیاته مننه کور آباد په اخر کې یو لاند غوندې یو زمزمه بل مونږ ته وکي بیا باندې خدای پامانی وکړو
استرګو زمزمه به درته زمزمه کوم چې یو غزل به درته ویم صحیح ده
سما ده مهرباني
هو ګورات ماتا ستا نظر کې څنګه ښکارم زم مظلوم د مینې دی منظر کې څنګه ښکارم زم مظلوم د مینې باغ کی بلبلانو سے شائن پدنگ غرونو کی باغ کی بلبلانو سے شائن پدنگ غرونو کی یار ریختا آیا دنگ غرو کی سنگ کارم یار ریختا آیا
نام خدا ډیر زیات کولای او ډیر زیات مننه د چې موږ ته مو وخت راکو
السلام تاسو ته تاسو نوم ډیر زیات مننه سلام تاسو
سره مننه خوشاله اوسئ
اجمل پسرلی د لنډو کیسو هغه لیکوال دی چې د ژوندانه بیلابیلې برخې په خپلو لنډو کیسو کې رانځور کړی دی هغه په خپل لنډو کیسو کې د اوسنی زمان مصروف ژوند ته هم پام کړي او هڅه کوي چې په ډیرو لنډو کرښو کې لوی پیغامونه وړاندې کړي د زرپانی په نننې پانه کې زموږ همکارا فریبا ظاهر د خاغلی اجمل پسرلی لنډه کیسه شاعر وړاندې کوي.
څپو سره ولګېدې د اوبو ژغ د سیګل مرغله کغه سره وکسو. آسماني رنګ مرغه ټیټ ټیټ د سمندر پر سر والوت. ځوان خپلې اوږدې څڼې د غوږ شاته کړې، له جیبه یې پاڼه راوېسته. څه یې ولیکل؟ وزنګېده، راوزنګېده لکه څوک چې له خوندورې نغمې خوند اخلي. د اوبو بله څپه راغله، د کاغذ ته کتل، څه یې لیکل؟ په څپې پسې څپه راتله تله. کاغذ یې ونغښت، پر شګو د دوو کسانو څنګ تر څنګ پلونو ته ودرېد. په پښه یې دوه نري پلونه ړنګ کړل، د اوبو تر غاړې یې نري پلونه له شګو ډکول او پلانې پرېښودل. پر شګو اوږد وغځېد، د اوبو د هرې څپې له هوارېدو سره به د پوست شمال ژغ چک سو. دې کښېناست، هغه پاڼه یې پرانیسته چې لږ مخکې د سمندر د غاړې پلونو ته شعر پکښې لیکلی و. د پاڼې ترک ترک سو، یو لاس یې پر ویښتو تېر کړ، بعد یې کاغذ له لاسه والوزاوه، پسې ټوپ یې کړل. د پاڼې ژی پر اوبو لږ لمده سوه، کاغذ یې پورته ونیو چې وچ سي، رنګ یې اوبه یې ونیسي. مخامخ یې لمر ته چې نوې سترګه کوز سر له وریځو راوتلې وه سترګې وبرېښېدې. تر شا یې د خپلو پلونو لور ته مخ واړوه، له نریو پلونو سره کتار ښکارېدل. شونډې یې ویړې سوې. د شعر په آخره کې لیکلی وو: شګې وې او پلونه مې یوازې و.
غنی او خور داسې غم نه دارو لري نه دم، ټول جهان دې سترګې سترګې نشته سترګې د سنم. د ورخمین خیال په ننې برخه کې د پښتو ژبې د یو سپیڅلي بغاوت د شاعر غنی خان شعر د علي بابا خان څخه اورو.
ورخمین خیال
سترگی سترگی نشت سترگی دا سنم. غنی 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 خوڑ دا سغم نادارو لری ندم، کل جہان سترگی سترگی نشت سترگی دا سنم. غنی خوڑ دا سغم دا سغم دا سغم ج
چار چا پیر ساز او شلنگ دے مال سوز جڑا او غم چی جوندن پا کمی دوشو شور سی زور سرکم دا شہوت نوے شت لار دنے کئی سرور شکم غنی او خوڑ دا سی غم ندارو لری نتم کل جہان دسترگی سترگی نشت سترگی دا سنم غنی
آزادی ریڈیو ڈاٹ کام راپورنا مرکے او تحلیلونا پا آزادی ریڈیو ڈاٹ کام کے واوری یا ولولئی.